په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا غږ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز ولګاوه. دې کار عکس العملونه هم پارولې دي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتی نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استادو سره کتلي او چنګارې کړې چې د طالبانو چارواکي باید د ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی د شمې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخه دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمری ترمنځ لوی لار کې د دریو پلونو تر غوونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی.
در جریان کار این پروژه ها برای
دغه پروژه په جریان کې د سیمی اوسیدونکو ته مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتونه رامنځته کوي او په بشپړې دوسره د غرض خلکو ډيري ترانسپورتي ستونزې او ورسېوي دي. د افغانستان په اکثر سیمو کې خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکو هیات مشر دیوی تاراخام یوایي په پام کې د روسیې او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را رواني سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوی دی. پر اوکران د روسیې د يرغل څه باندې میاشت کېږي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره سوي مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبري اژانس ورکړې دی. زلینسکی د میدوزا دوژد ټلویزیون، کومرسانت ورځپاڼې او زیګر یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبري رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه وکړه. ولسمشر زلینسکی په دې مرکه کې ویلي دی له روسیې غواړي چې په اوکران کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسانو چې په روسیې کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر پیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغه روسیې وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خبرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خوښینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز ولګاوه. بی بی سي له طالبانو غوښتنه کړې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سي او د امریکا غږ پر خبري ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سي مسؤلینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دري او ازبکي ژبو خبري ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سي تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د دغه نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفالا پرون یکشنبه په یوه بیان کې وکړه. له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبري ټولګي خپاره کړي. کفالا د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له ټلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبی ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ ټلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ ټلویزیون خپرونې بندې شوې دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ ټلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل گزار بولي. نوموړي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
هرګاه اگر طالبان میخواهند که حکومت بکنن،
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو اوو میاشتو کې موږ د دې شاهد یو چې څه باندې دوه نیم سوه رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي، او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم اوسو. د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوې چې اقتصادي ستونزې یې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوې له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکیږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به ښې نه وي او د رسنیو کورنۍ له نویو ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید له دوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤل میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمي د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبه په ورځ هر وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه لزان سره وړي وو. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمي چې د یک شنبه په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی وو، هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقف او له څېړنو وروسته بیرته خوش شوي دي. په ورته وخت کې د کار یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل ټولو ژورنالیستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې کېدل دوام لري. نور به خبریالان زړه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیا رامنځته کړي تر څو د سوی تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي، اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک خان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسلوالو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 2 ملیون ټنه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهاب الدین دلاور هم هڅې پیل کړي چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سي کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سي دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس میوه نړیواله مسئله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي، د اوکراین د یوې بیلتون غوښتونکي سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 4 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیتسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یوځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته پیسې، وسلې او سرتیری ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسیشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به یې هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطحه منځوي شي. روسیه په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جالب بللی او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه
Thank you. دی پند کڑم پخما دین جنگ جپتور فیک دی پند کڑم پخما دین جنگ د گل پشالا لئی دی رانا واہ سامننگا
دول سنو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون زداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسید
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل بی ازاده را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده داوری
پل ساده او روان جبا
او که چهره میدال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
رانه مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لو جرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ده هوا مرغانو وامرای ما ده حال ده وطن راوڑای ما ده حال ده وطن راوڑای
ککړی غاړې کاوا ما ماراو پخلا کاوا ما ماراور پخلا کاوا ما سفر زوب جانان پر پټا ستدا ستا دنیا ګټ زدا ستدا دنیا ګټ بیتالی ما دا نارای کنا وای خط بیرا دی شای کنا
کا دکرانو جوړ کې دفتر کا دکرانو جوړ کې دفتر
آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه آسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وين وين د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات غواڑی سولستارات ہو سولستارات غواڑی سولستارات غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین ن غواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی وطن افغان وطن او بولے جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولے جانان وطن ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ ہو ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی
وینه وینا نغواړي جنگ زتا نغواړي نو جنگ 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 زتا نغواړي نو جنگ 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 زتا نغواړي
ازادی او اوریدونکو پروگرام اوری
خوشحالی مژغه وخت ساسوالی سودیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه تا پدرنه ستر کو پتل
خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
ځوان فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
جیگر میں سادہ تو لارے چار لے جنے جن میں سے بموس کے مسکے کے دل جنے جن میں سے بموس کے مسکے کے دل جنے
نو بنگڑی والا مستا کو